سلامونه په افغانستان کې د ماخستان نه بجې شو تاسو زموږه کله ازادي رادیو څخه خبرې پیل هم د خبرونو پر سر کو. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارنې په لیزت واکسین کمپاین زړولې ده. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی تر راپور لمخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د زړولو خبر داسې وخت خپرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لرل چې د سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیسو پیل کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین د زړولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه و دونه دي چې لا هم د واشمانو دغه ناروغي به کې ختمه شوي نه ده. پروسی کې و مثبت پیخه په غزي تړنګ کې سب شوی چې په بیلابل بنسټونو باندې د ښنه خولل ده. په گاونډي واد پاکستان کې د ګزارنې پولیو زت واکسین کمپاینونو باندې وخت نه وخت حمله کیږي. دا په پیژندل ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندل ریاست نن په خبرداري کې ویلي چې د سالنګورو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداري کې ورشي چې په شمال ختیځو، شمالي لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل هم شوه دی چې د سالنګونو په ګډون په پیلابلې سیمو کې د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د انجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ ویلي چې د افغان انجونو د تعلیم د حق غوښتنې ته دوام ورکوي. نوموړي تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې دا او نورې فعالانې په افغان انجونو غږ بدرګه کوي او طالبانو سره به د حساب کتاب کوي چې ولې د انجونو ښوونځي تړلې دي. ملالۍ یوسفزۍ دغه پیغام د افغان انجونو د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. طالبانو د 2018 کال د اګست میاشتې پر 15 وخته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي تر دویم لان پوری بند کړل. خو د دریو کلونو په تیر دو سره لا هم بند پاتې دي. پر خوانځیو سربیره د انجونو پانتونو نم په افغانستان کې بند شوی چې لکه بلې د طالبان حکومت تر کړه کونی وکړو لاندې دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې پریوه پوښنی خبریال د وسلوالي عملی په واکس تخته اندېښنه او خود دغه سازمان پرون یک شبه په ویلمې کې ویلي چې دوی په پاکستان کې د میشت افغان خبریالانو د وضعیت په تړه او ژور اندېښنه څرګندوي. پرانو پورونو کې ویلي چې په پاکستان کې ناپیژند وسلوالو د آریانا نیوز خصوصي تلویزیون مخکینی خبریال عبدالعزیز سخی زاده په یوه عمله کې ټپي کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان لیکلي چې هغه افغان خبریالان چې درېمې هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي د مرغه په دی روسي کې ان ال ده هم د ژوند له خوندیتوب نه هم نه دی برخمن شوی. تر دې مخکې د اگست پر 15 ما یو بل په خوانی خبريال نصير احمد بهروس هم په اسلام آباد کې پر عمله شوی او ازادي رادیو خبر احمد هانیش هم د اپریل په درمه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی وو. چارواکو نن ویلي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې داش ډلې د هغه بمی حمله مسولیت ومنه چې په نتیجه کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس چارواکي وژل شوی دي. تیر شنبه د بلوچستان ایالت مرکز کوئټې ته نږدې په کچلاغ کې د پولیسو پر یو موټر د منفجر وسیله په چاودنه کې د پولیسو دوه چارواکي وژل شول. پاکستانی چارواکي وایي چې په حمله کې دوه نور افسران ټپین شوي دي. شنون کې وایي په بلوچستان کې چې په تیرو تیلو او غازو غني ایالت دی د اسلامي دولت ډلې او هغه بیلتون پالو ترمن چې لکلونو پر امنیتي ځواکونو او ملکیانو حمله کوي همغږي زیاته شوې ده. او رسته خبرم دا چې په مرکزی او ختیز اروپا کې د کمیساری سیلاب لکبل د مارک جوبل او زیانونو کچا په ډیری دوده. په رومانیا کې چارواکو ویلي چې دغلته سیلابونو لکتر لګه شپاک تنه مړ کړي او د نور تری تاریخ هم شوی دی. جرمنی لدی واده د افغانستان ته په درنو البته په خبرونه کې دا راپورونه هم را سره اوریدلی شي. جرمنی له دې واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نورو افغانانو د استولو اعلان کړی دی.
که څه هم دا پریکړه یوازې په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي.
په افغانستان کې شمیر نجونې چې د طالبانو له لورې د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي له خپلو هیلو راته وایي.
هم خوانځي وایو، هم پانتون وایو، لوړ زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې یو ډېر شبیلابیلې پروژې بشپړې شوې.
د انکشافي کوم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الرحمد یو جرش بیرابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم را سره شته، را سره ووسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
جرمنی لدی واده افغانستان ته په درنو جرمونو د تورونو نور افغانانو د سولو اعلان کړی دی. ننسی فایزر پرون یک شمه ازبکستان د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس سره په دې ګډ سفر په ترڅ کې ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ د اقدامات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولتس له ازبکستان سره د کډوالو دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، خو دا چې په جرمونو تورن افغانان به هم په دې تړون کې شامل وي کنه اڅه نه دی ویلي. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر اعلان کړی چې له دې هیواد افغانستان ته په درنو جرمونو د تورنو افغانانو د استولو لپاره د لاسیاتو پروازونو د پلانولو په حال کې ده. نانسی فایزر چې پرون یک شنبه د سپتمبر 15مه ازبکستان ته د جرمنی د صدر اعظم اولف شولتس د دوه ورځني سفر ملتیا کوله، ویلي چې و به ګوري چې له نورو کومو هیوادونو سره په همکارۍ دا اقدامات پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د جرمني صدر اعظم اولف شولتس او د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایوف سره د ګڼو نورو بیلابیلو تړونونو ترڅنګ د کډوالو په اړه هم دوه اړخیز تړون لاسلیک کړی، او رسنیو ویلي چې د دې تړون له مخې به له جرمني نه هغه ازبکستاني کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي چې په جرمني کې په ناقانونه توګه اوسیږي. همدارنګه د دې تړون له مخې به جرمني ته مسلکي کارګر هم په قانوني توګه بیول کیږي. که څه هم د دغه تړونونو په اړه ډیر معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د داریو په نوم ایوي ازبکستاني رسنۍ پرون خبر ورکړی چې د دغه تړونونو پر بنسټ به ازبکستان له جرمني نه د استل کیدونکو افغانانو د ترانزیت زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اگست میاشتې په 1 جرمني د قطر په همکارۍ هغه 28 افغان کډوال په یوه چارتر الوتکه کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل چې په جرمني کې پر د درنو جرمونو تورونه لګیدلی و. د جرمني د حکومت دغه تازه اعلان په جرمني کې ځینې میشت افغان کډوال اندېښمن کړي دي، خو ځینې بیا ښه اقدام بولي چې په خبره یې پر راتلونکو کې به له جرمونو د افغانانو د ځان ساتنې لامل وګرځي. په جرمني کې میشت افغان نسرین حمیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
که څه هم دا پریکړې اوس په هغو کسانو متمرکز ده چې په جرمني کې په جرمونو تورن دي، خو دا وضعیت د نورو افغان کډوالو لپاره هم یو ډول اندېښنې او ویرې راولاړې کوي. د دغو پریکړو له امله د ټولنیز ژوند د فشار او بې باورۍ احساس زیات شوی په دې کې چې افغانانو ته لا نورې ستونزې هم زیږوي. د افغانستان له اوسنیو حالاتو سره دا ډول پریکړې د کډوالو په ژوند ډېر ژور اغېز کولی شي.
جرمني کې بل میشت افغان حمیدالله ځازي بیا ازادي راډیو ته وویل.
جرم دی، که دا جرم افغان مرتکب بشي، که یو کوردی وي، که یو ترکی وي، که د نورو افریقایي هیوادونو چې هغه د پناه غوښتنه کوي او خپل هیوادونه راضي او سخت جرمونه شوي دوی مرتکب شوي، نو لازمه دی چې په آلمان کې په نورو هیوادونو کې دوی د خپل د جرم هغه لپاره چې هغه سزا ته یې نشوي دی دلته باید تیر کړي، او واقعي ده د 200 مجرمینو غستنې کېدل نورو افغانان لپاره هم یو درس شي چې نور افغانان د سید ناقانون کارونو او د ناقانونو کړنو نه غشي سر پلاس شي.
د یادونه ده چې له جرمني په جرمونو د تورن و کډوالو د استلو په اړه فشارونه ورسته له هغې زیات سول چې د روان کال په جون میاشت کې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال د خیاړ خو اسلام ضد غونډې پر ګډونوالو برید وکړ چې په پایله کې یو جرمن پولیس افسر ټپي سو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دې پیښې په جرمني کې توند غبرګونونه هم راپارولي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د انجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی ویلي چې له نورو فعالانو سره په ګډه د افغان انجونو د زده کړو د حق لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملال یوسفزی د دوشنبې په ورځ د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیو بیان په خپرولو سره د غراز پر ټولو غږ کړی چې د زده کړو په اړه د افغان انجونو غږ بدرګه کړي او په خپلو حکومتونو فشار راوړي چې له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمیر انجنې چې د طالبانو له لوري د وضع شوي محدودیتونو له امله له زده کړو بې برخې شوي وایي چې دا له کوم دلیل پرته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. دې مسلې ته په رواني ستونزو اخته کړي دي. تفصیل په راپور کې ورو.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی په افغانستان کې د ښوونځیو د بندېدو د درېمې کلیزې په درشل کې په خپور شوي پیغام کې له خلکو غوښتنه کړې چې پر خپلو حکومتونو فشار راوړي تر څو له طالبانو د دوی د کړنو په اړه حساب وغواړي. اغلې یوسفزی نن دوشنبه د سپتمبر 14 په خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي تر هغې به له نورو فعالانو سره په ګډه خپلو هڅو او غوښتنو ته دوام ورکړي څو چې افغان نجونو د زده کړو حق نه وي ترلاسه کړی.
افغانستان یو بل تور کلیز المانځي دا سخت ده چې باور وکړو. درې کاله کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د نجونو تګ منع کړی. دا د هغو ظالمانه او بدمرغو کړنو یوه برخه ده چې د کار، زده کړو او په ټولنیز ژوند کې د ښځو او نجونو د ګډون مخه نیسي.
یوسفزی افغان میرمنو ته په خطاب کې هغوی د طالبانو پر وړاندې د مقاومت اصلي ځواک بللی. ویلي دي چې دوی باید ناهیلي نشي او له نورو لارو چارو څخه په ګټنې د زده کړو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ملاله یوسفزی همداراز د هغو میلیونونو افغان نجونو له هڅو او نوښت څخه چې د بېلابېلو لارو چارو څخه په استفادې له ستونزو سره سره بیا هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړی ستاینه کړې او ویلي چې دا ډول هڅو د افغان نجونو د زده کړو په اړه د هغې هیلې هم ژوندۍ ساتلې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې چې له زده کړو بې برخې شوي وایي آن ذهني او روحي ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د زلا نوري په نوم زده کوونکي آزادي راډیو ته وایي
نو د مکتب او د ښوونځیو بندېدلو یوازې یوه ستونزه نه، ځینې نجونو ته رواني ناروغۍ پیدا کړي، نو دا واقعا چې ډېره غټه ستونزه ده. اوس موږ له حکومت څخه، له مسؤول حکومت څخه هیله ده چې زر تر زره باید نجونو ښوونځي په خیر سره خلاص شي.
د کندوز خاري وبل زده کوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
خو موږ خو مخکې له دې مخکې هم په حجاب کې زده کړې کولې او اوس چې دوی هم غواړي چې جنکۍ دې په حجاب کې زده کړې وکړي، موږ خو هغې سره کوم مخالفت نه لرو. په حجاب کې غواړو چې هم ښوونځي ووایو، هم پوهنتون ووایو، لوړې زده کړې وکړو، په حجاب کې غواړو دنده وکړو. بدبختانه زموږ پر مخ باندې دا دروازه وتړل شوله. زموږ ټولنه باسواده خلکو ته، باسواده ښځو ته، زموږ ټولنه باسواده ښځو ته ډیر اړتیا لري.
دا په داسې حال کې دا چې د روانې سپتمبر میاشتې په 8 په قطر کې د امریکا د سفارت مرستیال ډونالد براون هم په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د امریکا متحده ایالات به هیڅکله د نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو ملاتړ لاس وانخلي. له دې وړاندې د تیرې اګست میاشتې په 14 د ملګرو ملتونو فرهنګي، علمي او ښوونیز سازمان یونسکو په یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، 1.4 میلیونه افغان نجونې په قصدي توګه له زده کړو محرومې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ اړیکه ځواب نه کړه، خو تر دې وړاندې ګڼو طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز موقتی بللی. داسې مهال چې انتقاد کوونکي وایي د طالبانو محدودیتونو ته په کتو فکر نه کوي چې دوی دې د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز پرېکړه بدله کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغان خبریالانو د ملاتړ بیلابیل بنسټونو په اسلام آباد کې پیوه پخوانی افغان خبریال عبدالعزیز سخی زاده د نامعلومو وسلوالو د تیرې ورځې برید خندلی او ویلي دي چې په هر سیمه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې باید وشي. تیره ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نامعلومو وسلوالو په ښاغلي سخی زاده حمله وکړه او نوموړی د سر په برخه کې ټپي کړ. یو شمېر خبریالانو بیا په پاکستان کې د افغان خبریالانو د امنیت پر اندېښنه ښودلی او د خبریالانو له ملاتړو سازمانونو څخه یې غوښتي چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. نورحال د آبدي سپوږمۍ په راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریال عبدالعزیز سخی زاده پرونی برید د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو خبرګونونه راپارولې دي. دغه بنسټونو په بیلابیلو اعلامیو او بیانیو کې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ پرون یکشنبه د سپتمبر په 15مه ناوخته په یوه اعلامیه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب جدي غوښتنه کړې. دغه بنسټ ویلي هغه خبریالان چې درېیمو هیوادونو ته د خپل ژوند د خوندیتوب په موخه تللي خو له بده مرغه په دې وروستیو کې آن هلته هم د ژوند له خوندیتوبه نه دي برخمن. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم د دې وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان له امنیتي مسؤلینو یې د پیښې د پلټنې غوښتنه کړې. دغه فدراسیون نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو درې اونیو کې پر خبریالانو دا درېیم برید دی چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په نوم بنسټ هم دغه برید غندلی او په ایکس پاڼه یې په یو لنډ بیان کې ویلي چې په دغه برید کې ښاغلي سخی زاده د سر په برخه کې ضربه لیدلې. پرون یک شنبه د سپتمبر په 15مه د شپې پر مهال د اسلام آباد په E11 یا E11 سیمه کې ناوخته وسلوالو د آریانا ټلویزیون په پخوانی خبریال عبدالعزیز سخی زاده برید وکړ او هغه یې ژوبل کړ. ښاغلي سخی زاده ازادي راډیو ته وویل له خپل کوره په 2 متره کې پرې ډزې وشوې او دای سخت ټپي شو.
پرون د شپې 10 بجې وې چې له کوره ووتم، څو کله مې نه واخیستي چې راباندې فیر وشوه او مرمۍ مې په سر ولګېده. ډاکټرانو وویل چې مرمۍ دې له سره وتلې. پرون ګرم وم، نه پوهېدم. نن مې ډېر وضعیت خراب دی، سردرد او شدید ځاندرد لرم.
دی وایي تر دې مخکې هم کله چې نوموړی په افغانستان کې و د کابل په 46 سیمه کې د وسلوالو لخوا وهل او ټکل شوی و. نوموړي ازادي راډیو ته یو غږیز پیغام هم استولی او ادعا یې کړې چې د طالبانو استخباراتي کسانو ګواښلی دی، خو ازادي راډیو د دغه غږیز پیغام د خپرېدو اجازه نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې په خبریالانو وروستیو حملو سخت ویرولي او د قانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال زمان ظریف ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه خبرنگاران افغان کې در پاکستان
له بده مرغه افغان خبریالان نه د امنیت لمخې او نه د اقتصاد لمخې په سم وضعیت کې دي. همدا یو ورځ مخکې یو افغان خبریال باندې برید وشو. څو وخت مخکې اپریل میاشت کې د ازادي راډیو پر خبریال احمد حنایش باندې برید شوی و. دا ښیي چې افغان خبریالان په پاکستان کې هم خوندي نه دي.
رادیو ازادي احمد حنایش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و این نشان میده که خبرنگاران افغانی که در پاکستان حضور دارن در وضعیت امنیتی خوب نیستن.
د غوښتنه کوي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په افغان خبریالانو د بریدونو پیښې زیاتې شوې دي. د تیرې اګست میاشتې په 15مه پر یو بل پخواني خبریال نصیر احمد بهروز هم په اسلام آباد کې حمله شوې وه او د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم د اپریل پر 3مه په اسلام آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ټپي شوی و. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د ژوند خوندیتوب او لویدیځو هیوادونو ته د وتلو په نیت ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته وتلي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قمندانې سرپرست په تیرې ویونۍ کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني استادې نه لرل. د ایران ارنا خبری اژانس تیر ورځ د علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلی وو. دا به داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM هم د یکشنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې په روانه میلادي میاشت کې له 500,000 ډیر افغانان ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې له 110,000 څخه ډیر کسان له دوو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
سلګون افغان کډوال تیرونی د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوی دی. ایرنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قمندانۍ د سرپرست علی رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونی کې 1,494 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورورې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوه کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوي يم چې ورور مې د پولیسو لوري باندې سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما ورور سره یو ځای نیول شوی و او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
از اونجا گرفتن امر خانواده خودمان بودیم باز ازی دیگه ما
زه او کورنۍ ونیولو او د پولیسو مرکز ته یوړو. هلته څو نورې کورنۍ هم وې. له مرکز څخه تر زاهدانه پورې د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړې وای. د لارې کرایه د نفر پر سر 3 تومانه وه، خو له موږ یې 200 واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلئ. موبایل او سی را څخه واخیستی او راوی شړلو.
نفر 780,000 تومان از ما گرفتن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وویستل شي. د ایران د انتظامي ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارج خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبې په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر 8 پورې ایران او پاکستان ته تللي او په همدې موده کې 110,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 23% هغه یې د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکران هوایي ځواکونه وایي د روسیې بې پیلوټه الوتکې تېره شپه نسکورې کړې دي. ته دغه واد ځینو پوځي چارواکو دا د اوکراین پر پلازمینه کیف د روسیې له لوري د روانې میاشتې تر ټولو لویه حتمه حمله بللې ده. په روسیه کې د اوکراین ولسمشر له لویدیز غوښتنه کړې چې د وسلو او نورو تجهیزاتو په تړاو د اوکراین لاسنیوی وکړي. نور جزئیات پر راپور کې.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي تېره شپه د روسیې لخوا د 18 توغول سویو بې پیلوټ الوتکو له جملې 350 کشف او نسکورې کړی سوي دي. د دغه هیواد هوایي ځواک ویلي د دغه پلان سوي بمباري هدف د اوکراین پلازمینه کیف و. د اوکرين پوځي چارواکو تر دې وړاندې د روسي لخوا پر کیف د روانې میاشتې تر ټولو د لوی اتمي حملې په اړه خبرداری ورکړی وو. د کیف د محلي پوځي ادارې مشر روسلان کرافچینکو ویلي د یوې نسکورې سوې بې پیلوټ الوتکې په ټوټو یوه ټپي سوې مېرمنه په روغتون کې بستر سوې ده. د اوکراین پوځي چارواکو ویلي کیف تېره شپه څه باندې درې ساعته تر حملې لاندې وو، خو د هوایي ځواک دستګاوو د کیف په شاوخوا کې هم تر شلو زیاتې بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې چارواکو د دغو حملو په باب تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې، او د ازادي اروپا ازادي راډیو په بې پرې ډول د جګړې په ډګرونو کې د هیڅ یوه لوري دغه سوې ادعا نسي تاییدولی. روسی پر اوکراین د شپږ دیش میاشتنی بشپړ یرغل پر مهال د اوکراین د بیلابیلو ښارونو د بمباری لپاره بې پیلوټ الوتکې توغندي او ډول ډول میزایل کارولې دي. په وروستیو کې زیاتې حملې د برېښنا او نورو تاسیساتو د ویشتلو لپاره متمرکزې وې، که څه هم په دغو بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي او د استوګنې ودانۍ هم په نښه سوي، خو مسکو بیا هم ډاډ ورکوي چې ملکیان نه په نښه کوي. په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ پرون ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تر 2016 میلادي کال پورې په اوکراین کې یو برخلیک ټاکونکي بریا ترلاسه کړي، مخکې تر دې چې د اقتصادي ودې او د ځواکونو د تولید لپاره یې محدودیتونه د پام وړ پیل او ورسره په اوکراین کې د جګړې د دوام لپاره د مسکو ظرفیتونه په کمېدو سي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی په وروستیو کې د امریکا له متحده ایالاتونو او نورو متحدانو د وسلو او نورو لوجستیکي مسایلو په اړه د داسې موافقو د فوري تطبیق غوښتنه وکړه چې له مخې د روسیې د یرغل په وړاندې اوکراین په پوځي لحاظ اکمال او مبارزه یې لا پیاوړې سي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. تلویزیون نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونو میلیون افغانۍ په لګښت یو دیرش بیلابیلې پروژې بشپړې شوې او په زرګونو کسانو ته یې اسانتیاوې چمتو شوې دي. په پروژو کې څښلو پاکو اوبو رسولو، چک بندونه، ویالو سربندونه او ویالو جوړولو چارې شاملې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوو کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي، چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده، لله الحمد. یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکي باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیاوې به چمتو شوي، للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي، خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سین څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي، نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشتې درې میاشتو بعد وچیږي بیرته، چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي، دلته زمونږ زمکه پخوا یو فصله و، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي، نو دلته نږدې سیند هم روان ده. یو سیند چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوار هم وکړي، نور ترکاري هم وکرل شي، نو دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي، چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
وړاندې به په 15 دقیقو بحث کې ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په تړاو واوري، خو تر هغې مخکې خبرونه. ملګرو ملتونو نن د شنبه ویلي طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړنې پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ملګرو ملتونو چارواکو کړې ده. د کمپاین د ځنډولو خبره داسې خپرېږي چې د ملګرو ملتونو ادارو په پام کې لري چې په سپټمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو ضد بل کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین د ځنډولو دلیل نه دی وړاندې شوی او د طالبانو د حکومت کوم چارواکي د دې پریکړې په باب تبصره نه ده کړې. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې لم د ماشومانو دغه ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. په روسیې کې مثبته پیښه په غزې تړانګه کې سب شوې چې بیلابیلو بنسټونو ور باندې اندېښنه ښودلې ده. په ګاونډي هېواد پاکستان کې د ګزړنې یا پولیو ضد واکسین کمپاینونه باندې وخت نا وخته حملې کېږي. دوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې د تیز باران او تالند برېښنا اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دوا پیژندنې ریاست نن په یوه خبرداری کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون به په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګ، بامیان او غور ولایتونو کې د باران اندازه له 15 تر 30 میلی متر پورې وي. وړاندې به په خبرداری کې ویل شوی چې په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، جنوبي ختیځ او مرکزی ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاوره او دوړو د پیخېدو کلام شوی ده. د سالنګونو په ګډون به په بیلابیلو سیمو کې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي.
مخکنی کابینه کې صرف
50%
آزادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په ایران کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه او محدودیتونه په دې وروستیو کې زیات شوي دي. په ایران کې ځینو بې اسناد افغان کډوالو ویلي د ایران ښوونځي د تعلیم د دوام لپاره د دوی ماشومان نه مني. راپورونه وایي ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر نوم لیکنې بندیز لګولی. تر دې مخکې راپورونه ورکول شوي وو چې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر دوی د ډوډۍ پر خرڅلاو هم بندیزونه لګول شوي دي. په خواله رسنیو کې خبرو سو تصویرو کې ښکاري چې د کرمان په بردسیر سیمه کې د ډوډۍ په خولو د یوې هټۍ پر شیشه د قضایي قوې لخوا استول شوی لارښود لګول شوی او باندې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نن وایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخامخېږي. په ایران کې ځینې رسنۍ او هلته ډیره کډوال وایي چې ایرانی چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. پیران کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د دغه هیواد دولت په یو تازه اقدام کې د افغان کډوالو سیم کارتونه او بانکي حسابونه هم تړلې دي. دغه کډوالو ویلي له مخکنی خبرتیا پرته د دوی سیم کارتونه او بانکي حسابونه د ایران د حکومت لخوا تړل شوی چې د کار دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو او دلایلو له امله ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. ځینې کډوال هلته د خپلو لوڼو د تعلیم د دوام، ځینې د کاروبار او ځینې نور غربي هیوادونو ته د تګ په نیت په دغو ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري په وینا د محل شاوخوا 4.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، خو ایرانی چارواکي د افغان کډوالو غیر رسمي شمیر تر دې زیات شي. ایرانی چارواکو ویلي د روان کال تر پایه به 2 میلیونه بی اسناده افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له ایران څخه څه باندې 43,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې جملې 15% په زور ایستل شوي دي. نن په دې بحث کې پر همدې خبره کوو چې په ایران کې ولې پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو په دې وروستیو کې فشارونه زیات شوي دي. د چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب هم په دې بحث کې را سره میلمه دی. شهاب صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو، ستاسو نظر څه دی چې ایران ولې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې دا ډول چلندونه زیات کړي؟
که افغان کډوالو سره د ایران چلند په تیرو دوه لسیزو کې مطالعه کوو، له هغې وړاندې به نه ځو. هر هغه وخت چې ایران ځینې غوښتنې لري او یا هم پر افغان لوري فشار واردوي، نو کډوال همیشه د یوې وسیلې یا د یو ابزار په توګه دوی کارولی دي او دوی همیشه په افغانستان کې خپل منافع هم د کډوالو لمنځه تعقیب کړي دي. یعنی د کډوالو لمنځه ځینې کسان انتخاب کړي دي یا ټاکلي دي یا ګمارلې دي او په افغانستان کې خپل منافع په تعقیب کړي. ترڅنګ یې بیا په منطقه کې هم ځینې منافع په تعقیب کړي، خو کله چې بیا دوی حس کړي چې اوس د دوی منافع له خطر سره مخ کیږي یا ګواکی رسوا کیږي یا یو بل مشکل جوړیږي، په دې حالت کې هم دوی پر افغان کډوالو باندې غواړي فشار زیات کړي. په پخوا کې خو یو بحث دا و چې دوی په افغانستان کې امریکا او متحدینو حضور درلود، نو هغوی به هم له دې لارې ته یو ډول تر فشار لاندې راوستل، ولې اوس هغه مسله نه ده، ولې د افغان لوري تر فشار لاندې راوستلو یا ځینې وخت دوی غوښتنې دایي چې په خپل مهرې ولري په افغانستان کې، یادې اوبو مسله له ایران سره ډېره حیاتي مسله ده، دغه ټول مسایل سره غوټکیږي او ایران دغسې وخت نا وخت فشارونه واردوي. یو بل اساسي مسله دا ده چې ځینې وخت ایران په د خپل داخلي سیاست د مهار کولو لپاره او د خپل عامه افکارو د جوړولو لپاره هم پر افغان کډوالو باندې فشار راولي. هغه په دې معنا کله چې په داخل کې دوی له یوې ستونزې سره مخ کېږي او غواړي یو مسله برجسته وښيي او بله پرې کمزوري کړي، نو افغان کډوال هلته یو ښه وسیله ده چې دوی وکاروي. که تاسو په یاد دي چې کله د جرمونو بحث په ایران کې ګرم شي، چې ګواکې د ایران په ټولنه کې جرایم زیات شوي، نو د دوی محاکم فوراً دوه درې افغانان اعدام کړي او خلک په دې قانع کړي چې ګواکې دوی په دغه مسله کې ډیر جدي دي. د اوسنی فشارونه یې هم دغه له امله دي. په مجموع کې دا بیا چې د نړیوالو قوانینو او فرمولونو ته واچوو، دا د ټولو هغه کنوانسیونونو خلاف عمل دی چې ایران هم غړیتوب لري، او د دې ترڅنګ د ګاونډیتوب مسله کرام مخته کړو یا هغه څه چې دوی ادعا کوي د مسلمانتوب مسله، له دې هیڅ شي سره هم سمون نه خوري، بلکې دوی همیشه یوازې د خپلو لنډمهاله او اوږدمهاله ګټو د تعقیب لپاره افغان کډوال استعمالوي یا یې فشار لاندې راولي.
مننه. بیا هم تاسو ته روزو، په دې وروستیو کې د ایران په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا پر ډیره افغان کډوالو د ډوډۍ خرڅلاو هم مناسبه ده. دو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي
مسلې نن د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایانې اهمیت ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایي له دوو دریو ډیره ډوډۍ نه پلوري.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه چلاو. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو، یو بسیچي موږ ونیولو او حسینې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل، بېرته یې را خوشي کړو.
په همدې اړه مې د حقوقو پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه وکړه چې په حقوقي لحاظ ولې ایران تر اوسه د خپلو دغو ناوړه چلندونو له کبله له حساب کتاب سره نه دی مخامخ شوی، او په حقوقي لحاظ څوک د ایران مخنیوی کولی شي.
ایرانیان دا د څو هدفونو لپاره کوي. یو هدف دوی ډالري چې په دې مهاجرینو کې د ځینو سونی افراطی گروپونو بعض کسان په ایران کې میشت نشي او د دوی امنیت ته تهدید وړاندې کوي. د لپاره چې څو پیښې چې په ایران کې واقع شوې، دا اکثرا د سونی افراطی گروپونو لخوا ترسره شول. بله مسئله دا ده چې ایران یو ډول په اقتصادي ستونزو کې اخته ده او غواړي چې حداقل دغه ستونزه له ځانه لرې کړي. درېمه او عمده مسئله دا ده چې په دې فشار باندې زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومت نه غواړي چې یو ډول امتیاز ترلاسه کړي. او څلورم دلیل دا کېدای شي چې دوی له دې طریقه فشار وړلو نه بین المللي مؤسسات چې د مهاجرو حمایت کوونکي دي له دوی نه غواړي چې پیسې او امتیازات ترلاسه کړي. په حقوقي لحاظ د ایران دولت د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون غړیتوب لري او د مهاجر ټول مواد چې د مهاجرینو د ساتنې او د هغوی د حقوقو په ارتباط دي هغه په صریح ډول نقصوي. او متاسفانه چې خپله UNHCR او نور د ملګرو ملتو ارګانیزمونه یا مؤسسات دغه مسلې ته اصلا تر اوسه پورې پام نه کوي. چې دا خپل یو بل ستونزه ده، حقوقي ستونزه. لبل خوانه حاکمه ډله په کابل کې مکلفیت لري چې د مهاجرینو د حقوقو په هکله له ایراني مقامات سره په تماس کې سي. د اسلامي همکاری سازمان مکلفیت لري چې په دې ارتباط هر غیر انساني چلندونه یا د بشر حقوق ضد چلندونه چې د مهاجرینو سره کوي هغه باید وڅېړي، چې متاسفانه دا نه کېږي. لبل خوانه سره د دې چې ځینې بین المللي مؤسسات او لکه اروپایي اتحادیه یا نور یو ان ایس سی آر او دا نور د مهاجرینو ته مالی کومکونه کړي دي، اوس هم تر یو حدوده پورې کوي. اما ایرانیان په دغه فشار سره غواړي چې نور هم ترلاسه کړي. متاسفانه چې دغه سازمانونه هم د افغانستان وضعیت ته پاملرنې سره د مسایلو سره سیاسي برخورد کوي او تر اوسه پورې هغه اقدامات چې د قانون له مخې وکړي، خصوصا یو ان ایس سی آر یا د کډوالو نړیوال سازمان چې د برخې مکلفیت مستقیما د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې لري، متاسفانه لازم اقدامات د دې مهاجرینو د حقوقو د ساتنې لپاره نه دي کړي.
د حقوقو پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و چې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي د زیاتېدو پر مسله راسره خبرې کولې. له ایران حمید ګل عباس را سره دی. که تاسو راته وایئ چې په ایران کې نن سبا افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
نو پیران کې څه سره خراب ده، ایران کې وضعیت ګډوډ ده، ولا دی افغان کډوال سره ولا وسیله حاله ده. اوس تقریبا د یو شل پنځه شپې کېږي خدای ظلم ډیر روان ده. بس که پاسپورټي کارتونه لري که چاغي یو خو دلته نشي، بیا چې ونشي هلته په زندان کې بیا ډیر زوروي. کروپی وار کې د درې خراجي دي، کروپی وار نه کې شپږ میاشتې د خلک دي چې هغه ورځي ما یو مرګ لنی وله تقریبا نیلی وای زه تقریبا شل پنځه شپې کې پروت ما بیا مجبور در ته نه پر پیدا پیسې مر وړ دی بیا دی درې خراج کې غو څه سخته وای د شرپی ورنه کې اسن دغه خو ته خراج دی نو بیا زورول ډیر کوي، ډیر وهل کوي، زورول کوي، ډیر فازه بول کوي.
بلې بس په کوم شهرونه کې دغه وضعیت داسې دی؟
دا په الحال په مخ کې خوشو دغه غزمین او تهران او دغه خواته علاقو کې اوس په حال د رسم شیراز کې مو دې خواته د وضعیت شروع شوی دی. نو خدای دې رحم وکړي، ولا سخت ده. نو زما مشرانو ته دا غوښتنه ده خپل ولس د افغانستان چې باید یو لار ورسره شي، باید یو خبر ورسره وکړي. دغه ولا مختبر مشکله ده، سخت ده، زموږ په سخت او په هغه راغلي بیا غدلته د ظلم او هغه شي د شي وضعیت خراب ده.
بلی عباس، د ایران چارواکي وخت نه وخت چې کله هلته کومه امنیتي پیښه کیږي، کومه جنایي قضیه کیږي، پر افغان کډوالو او پناهغښتونکو دا ډول فشارونه زیاتوي. تاسو هم فکر کوئ چې آیا دغه پناهغښتونکي یا کډوال په دغه سي مسایلو کې لاس لري؟
والله څه وایو، ګومان مې راځي دغه څوک به دی والله سولري ابرو خبر کړي لاس ولري. فکر نه کوم کار نور څوک کی، بس غاغي افغانيان وای دا کار افغانای وکړو.
بل عباس، افغانستان ته ایران څخه هم د افغان کډوالو ډلې زخراج روان دي. کوم کسان استل کیږي او په څه شرایط کې ایران استل کیږي؟
او دغه جنې ولا کې زم د شنه ممکن هم د فق معلومات نه لرم چې دی کوم هغه باندې استل کیږي، بری سر کوم چاله ما دي سره وزیر شروع شو. او دغه کې زم نه ممکن هم چې د ودی دي شو شو ما څه دغه شنه او بس ایران لا غون تاسو خو خلا راول دا خبر هاي چې کول نو زمو په دې کې نه ممکن نشي. دا ولې دي شو او دا ولې دي چې یو پیو دي چې وجه خراب شو. بیا دی وای چې افغانستان دلته غوړ دی ایرانی نه ما خبره وکړ ما دا ولې دي چې وجه شروع شو. دا غراته وي چې د تاسو وطن جوړ دا تاسو به ټول خپل وطن ته لاړی. نو ما دا فکر وکړ چې خپل وطن کاش کې جوړه پس جوړ موږ بل تاسو بیل تاسو خبر نه تللی به تاسو له اجازه بدلی په نیواز مخبل کار او غریبي کا چاته خواندور کې خپل کور او بچان او خپل او خپلوان لري دو کال درې کال مسافرې د چاله وری ما ورته ما دته لوري خپل بچان لغن یو میاشت لري لاړ شي واینه ما خو موږ هم دغه شی خو د شي نه پیږم چې څه چاله دی هم ویل ولات یې کوم
ډېر مننه تاسو را سره اوسئ. نشهاب صاحب، تاسو تر اوسه د حمید ګل عباس څرګندونه تاسو واورید، څه فکر کوئ چې آیا افغان وګړي د پښتني څوک نه لري که په ایران کې د افغانستان سفارت په دې برخه کې غوښونه کړنې ولې دي؟
جناب صالح صاحب، اول خو د ایران سره د افغانستان د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او دا یو لوی او اساسي حل غواړي. دغه سي قضایا چې وخت نه وخت مخته راځي، دا یو څپی د ګرمۍ کله زیات شي او کله کم شي، هغه فکتورونه چې مخکې مو یادونه وکړه چې پخپله د ایران امنیت هم پکې شامل دی او په منځني ختیځ کې وروستی کړکیچ چې ایران هم یو اساسي فکتور دی، دا ټول په دې باندې تاثیر کوي چې دوی هم ځینې اقدامات ترسره کوي. ولې افغانان په مجموع کې خو متاسفانه چې یو جګړه ځپلی هیواد یو، له څو لسیزو راهیسې یو قوي باثباته نظام نه لرو، داسې نظام چې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، د نړۍ له هیوادونو سره، هغوی سره د افغانانو د حقوقو او د افغانانو د مسایلو په اړه باندې د سیال په توګه باندې خبرې وکړي. ځکه موږ اړ یو په ډیرو مسایلو کې، نو ښایي ځینې ملحوظات موجود وي. او بل دا داسې د ایران لاس، زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان په پرتله باندې یو څه لوړ دی. موږ له هغوی نه واردات لرو، موږ د ایران له لارې ترانزیت هم کوو، او همدارنګه زموږ هلته میلیونونو هیوادوال اوسیږي. نو که چیرته ډېرې جدي خبرې پیلیږي یا په ایران سره متقابل عمل کې مثلا د اوبو یا بل بل لارې نه فشار ور باندې راوستل کیږي، بیرته قرباني هغه افغانان دي چې هغلته په ایران کې اوسیږي یا کډوال دي چې په ایران کې اوسیږي. یو شی چې مخکې یو څه ګرم شوي و، نه پوهېږم چې دا بوس د ټولو لپاره یې که یوازې د پخوانیو امنیتي ځواکونو لپاره. ایران یو ډول چڼیز عملیات شروع کړي وو، هغه کسان چې په پخوانیو افغان ځواکونو کې دندې ترسره کړې دي هغوی ډېر تعقیبول، نیول، او د هغوی ویره دا وسه دا کسان له نورو لارو نه جذب نشي او د دوی پر ضد ونه کاریږي، یا مثلا بل افراطي خواته ولاړ نشي د پیسو په مقابل کې. نو دغه مسله هغه وخت کې جدي وه، او نه پوهېږم چې اوس دوی د ټولو افغانانو سره دغه حالت راخیستی. ښایي تر شا یې هم دغه د فشار خبره ډېره مطرحي، او ښایي له طالبانو هم ځینې غوښتنې ولري، ځکه طالبان هم په اسانۍ د ایران غوښتنو ته غاړه نه ږدي. هغوی د ښه ګاونډیتوب خبره ورسره کوي، د ګډې پولې مسله شته. ولې ایران په افغانستان کې 40 کاله ډېره غټه پانګونه کړې وه، هغه په مذهبي سکتور کې ډېره زیاته وه، که ستاسو یاد ورته پام وي، او خپل مانورونه به یې ترسره کول. دغه پانګونه د جمهوریت له سقوط سره ایران فکر کوي چې یو ډول هدر تللی، او هغه عناصر حتی په وروستیو کې که ستاسو په یاد دي، د جمهوریت پر مهال ایران ځینې ټوپک سالاران مستقیما حمایه کول، هغوی ته حتی د وسلو د لیږلو ادعاوې کېدې چې په د افغانستان په مرکزي سیمو کې، تاسو د علیپور نوم اورېدلی شئ، په روزګان کې د شجاعي نوم اورېدلی شئ، دې ته ورته د هغه جنګي کسانو چې وسله یې په لاس درلوده او د ایران د حمایت خبره او ادعا ورسره ګرمه وه. نو دوی دا ټول له لاسه ورکړل، نو خامخا غواړي سه بیا هغه سه نفوذ ولري او لاس یې بری. نو فکر کوم له همدې امله به په ټول افغانانو فشار راوستي، او د افغانستان دریځ خو ما وویل چې موږ تر اوسه پورې یو ډېر قوي نظام نه یو په منطقه کې، نو له هر چا سره هم ډېر په غسیاله کچه باندې ښایي خبرې ونه شو کولای. او دا د ادعاوات کې موږ هم وایو، او د هغه خپل افغانی غیرت او میړانه په حد کې چې موږ ډېر قوي ملت یو او له شک پرته چې یو، ولې د قوي ملت لپاره چې کوم نور فکتورونه په کار دي، هغه په موږ کې کمزوري دي، قوي اقتصاد، قوي اردو، قوي سیاست، او د خپلې جغرافیې کلکه ساتنه، دغه مسایل دي چې فکر کوم موږ یې زموږ ګډ خلک کمزوري کړی.
په ایران کې حمید ګل عباس ته ورځو. عباس صاحب، اوس هم افغانان په قاچاقي یا غیر قاچاقي لارو ایران ته در روان دي، هغوی ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ولا اوس موږ د غورونو ته غوښتنه داغه ده، فی الحال هغه موږ دا د وینو په سترګو په لیدلو سترګو حال وینو چې د خو ته اوس فی الحال کچار چې څوک راځي اشتباه کوي، نو کار اشتباه ده چې راځي دلته چې راشي اوس به بخي وجهت خراب ده نشي، او د اعلان مرته کړی تر دا نوي کال پورې، دا روان نوي کال پورې باید افغاني کډوال باید ټول خپل وطن ته وسته چې اول یې ګل خپل وطن ته. نو دلته ولا اوس کچا ژوند ډیر سخت ده، او هغه په قانون باندې چې راځي هغه بیا هم لالي ښه د ګزاره کوي، په قانون هم زورول کوي، هغه قانون والا هم زوروي، خو بیا هم ښه دي کچاغ نه، بیا ښه دي کچاغ تګ مال دی افغانانو ورور ته دغه درخواست چې دی دې خواته باید زړه راښنه کې را نه شي
دلته راشي دوی مثلا اویا لکه اتیا لکه تومن دغه جا دی ربلدي ورکوي که چغبري ورکوي بیا هغه دلته راشي پنځه ورځ بعد ونیسي وړی خو هغه هم له ښې وجې نه راځي چې دوی بله ښې وجې راځي یا بله ښه احساس راځي بېچاره ګیان له مجبوریت ته راځي له
مجبوری دی خواته مخرب پیدا کی خو بیا دلته هم دا شو چې څنګه کوي او کله چې په خپل ناستوګنځي کې یاست څه احساس کوي او دنه ولا سره موږ همیشه باور مو سجې انې د شهر سره موږ په دیونه نړاری غوډه خپل کچا غراغلند پنځ شپږ میسکی غراغله خو بیا پوره وړو مجبور سمراغلم دی خواته نو دلته وو ښه ټای ډارې کمن موږ چې دا پراته یو دي چې ښه ډاډه نه یو پراته نو ډوډۍ هم له مونډې سره ده خوب هم له ناقرارۍ سره ده د شپې چې مغازیو ته ځو نن بای ته ځو نو دلته ډېر په ډاره په وام کې ځو له ډېر مشکلات سره حال یو نو خدای دې هغه رفیس کې خیر مې نو دماغ ورونو ته دغه درخواست ده چې دې خواته
نه باید راشي وضعیت خراب نه باید د کارونو د خاوندانو وضعیت له افغان کډوالو سره یا افغان مزدورانو سره څنګه دی
د کارونو مثلا دغه تبا انجینرانو ته د سب کارونو ته دغه بیا خې دي د کوم شي د کاروبار ټول په موږ روان ده مثلا ساختمان کې د ساختمان باندې چې په افغانې نه د څه کور باندې چې د افغانې کار نه کې کوي او دې د سب کارونو دغه د کورول څخه ورنه جوړي دا کوم څنګه نه لرنه کوم مشکل سره خپل هکې ورکی خپل هکې خپل سر ته سپاري خپل هکې نه زوري هکې ورکی خو چې د نړۍ د دولت له طرف مثلا متوجه سلیکشن ده پیدا شوی ده چې نیسم اړایم بیا چې وته مولي پیسې په نو پاتیا ته پراته به څه کوم پیسې وروړي نه نو ډیر سخت دی نه
بله عباس صاحب یو خو د ایران امنیتی مامورین یا امنیتی ځواکونه دي چې د کډوالو په نیولو کې لاس لري عام خلک څنګه وضعیت کوي تاسو سره
عام خلک خدي گزاره کوي خو وضعیت کوي بیا هم د څنګه ورته کاریږي نو بیا هم خپل گزاره کوي د گزاره کوي مثلا چرن نه کوي بعد رفتار نه کوي نو په الحال عام خلک خو گزاره کوي چرن کې خدي
25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري نن په ایران کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبري کوو شغلی عباس تاسو ترازو افغان پانګوالو د میلیونونو ډالرو په ارزښت خپل پانګ ایران ته لیږدول ده د ایران له حکومت تاسو غوښتنه څه ده چې خپل چلند کې څه تغیرات راولي
ایران موږ د ایران حکومت موږ دغه درخواست ده چې باید موږ سره خره هیتو کې نو موږ افغانستان شیو ایران او افغانستان شیو ورونه یو سره یو لاس سره مخکې دا رقم وجد نه وړه کم چلانو چې موږ خپل د ایران له وجد دغه درخواست چې باید د افغان کډول سر باید خره ایتو کې خره افتار یو بل سره وکړو نو نه باید چې رفتار یو بل سره وکړو دا ولې زړه د ژوند نه داتې نه کال لاس کال کې زه زما راځم نو ما دا رقم رفتار نه ولیدلې ما ورته دا درخواست چې رفتار خو کې خو چلانو کې افغان کډال سره
هغه کسان چې په قانوني اسنادو درځي د قانوني اسنادو ترڅنګ کوم نور اسناد باید ولري چې هلته دغه سیناوړ چلند سره مخامخ نسی
هم دا پاسپورت مثلا نور سوال موږ ته چې پاسپورت ولري ان شاء الله هیڅ وخت به مثلا د بد چلند سره مخامخ نسی پاسپورت خو ډیر ښه شایده اعتبار شایده هر څړی اعتبار او حساب کار او هم اعتبار ور کوي نو کو هر څړی او کوي اعتبار ور کوي نو کچا خو انسان
بل څوک بلکې سخت دی بلې عباس په ایران کې ځینې داسې بنسټونه شته چې کله افغان کډوال داسې ناوړه چلند سره مخامخ شي چې هغه بنسټونه ته مراجعه وکړي چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره همکاري وکړي
نه دا څه نه ست په حاله
نو تاسو غوښتنه څه ده د ملګرو ملتونو له ادارو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنري او نورو بنسټونو چې په دې برخه کې څه وکړي
نموګه دغه درخواست چې د خپل وطن کې کاروبار جوړ شي خپل وطن کې کاروبار برابر شي پردې وطنو پردې هوادو ته مجبور نه سو پردې وطن خدا چې په وانه بیچارګان باندې هر یو چې ظلم کوي نه ویرېران چې هر شور چې وخه د دې سره بچران کوي بد رفتار کوي نو موږ دغه درخواست چې وطن کې ما منا شي وطن کې کاروبار برابر شي نو خپل وطن ته باید ډیر پام لرنه ولرو نو زموږ دا غدا خوازه و زموږ خوراتن کې روزګار او ژوندۍ وایي نو په دې موږ دې راته زړه ول چې موږ وانه لري دروازه مرزم نه کی زموږ دې ته مثلا زړه نه وای که خپل وطن کې کار وای نه اوس پردي وطن کې کار خپل وطن کې پردي وطن د دې مجبور وي چې سخت ده
ډېر مننه په ایران کې یو افغان کډوال حمید ګل عباس نه د غرض د چارو د شنون کې قریب الرحمن شهاب چې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث کې راسره برخه واخیستنه مو په دې بحث کې په ایران کې د افغان پناهغښتونکو او کډوالو پر وضعیت خبرې وکړې چې په دورستوي کې د دوی په وړاندې ناوړه چلند زیات شوی دی.
سلگی میں